احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشیزه کې د چین ولسمشر لغړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلارې خپلې کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
نړیوال ټولنې یادې نړیوال بانک له خوانه او یادې وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسدآباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې د وسلو څخار ته رانوزي هغو تمه ممانعت دی.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
یو څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرې صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په نننۍ سرمشریزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2001 کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی اف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. ښځینه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د آزادۍ د زنده کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سرې صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبې خپره شوې ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوي چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هیواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این دی پی په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هیواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ 40 ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی 40 په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی دی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دی هم هلته وي جوړه شي او د جی 40 د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل هیواد به چې روان کال د جی 40 مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی 40 د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شپریم د ساجی رادیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شی جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکې دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزې و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزې پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي او له بېلابېلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همشخي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وې او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته دې د مرستو پر سوالو کې له ویرې او ځورونې پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپلې مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق د پریکړې په اړه څه وایي؟ نور په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو په رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو. نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاشت وویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. ښاغلی رایس وویل چې نړیوال بشري صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنیو مرستندویه هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکارۍ جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د څرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پرېکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پرېکړه د بشري حقونو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد پکو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وچی صندوق ورسته له هغه خپل مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو خزینه او نارینه او ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتی کار په خوندیتوب تر سره کړي پراته له ځورونی ویری یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو خزینه او نارینه او کارکونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوي او دوی کولای سي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واک منسول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغه ډلې له لوري اعلان شوی کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وچی صندوق اعلان شوی پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. بلې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وچی صندوق ونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وچی صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه شي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان شوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدلی شئ. دا سجیرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغام نه خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولی او هغه چاته له وسلو سره شار ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې ورسره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نه وي. د اسداباد استوګنو دا پریکړه ستایلې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارون ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخې ته ونه دريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې به چارواکي وای دوی ټولو خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونو او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د بازار د امنیت په باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی. مشخصه دریشي به لري چې د هغې دپاره تعین لا نه دی شوی، خو وسله والې دغومره کنټرول کړي دي. څنګه چې مخکې ګرځېدل هغه شان نه شي کولی چې هغه د بازار ته رانوزي د اسلحو سره.
د ښاغلي حنیف په خبره چې ټول افغانان او په ځانګړي ډول کونړیان په تیرو جنګونو کې زیات ځورېدلي دي او د تلپاتې سولې او ارام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او وای اوس په ښار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولی شي چې بې له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره:
په ښار کې د هغه وسلوالو مخه ونیوله چې هغه به د وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په ښار کې پلسري توګه ګرځېدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړی و. که څوک هم دغسې د وسلې سره په ښار کې ګرځي نو د هغوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او د هغوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسؤلیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې د دغسې خپل سریو مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمېر ښارونو کې نامسؤول وسلوال لیدل کیږي او له ویرې زیات کسان په کورونو کې ناست دي. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همداراز یې د ډېری ادارو کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریکي موږ له برق څخه محرومه یو په دې شلو کالو کې او موږ ډېرې وعدې موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وعدې سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي خو هېڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه ورغو. یو موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. وسلام.
بله سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مایه پیمه مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی اوس جنګونه او تذکرې هم بندې شوې. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکړي وایي مرکزو او طالبان په خوغو کوټو بنده کو باندې پیسې زیات کړي مالیه ډېره غواړي سمته و باندې زر پی غواړي. موږ به دا څه کو دا موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تباه برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي. ملګر ملتو ته وسلام پیتره.
السلام علیکم. زه عبدالله شهمت به هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیژنم. د اسلامي امارت د محترم مشرانو نه هیله ده چې خپل ټول ځواکونه په عملو کې خبریالان سره سم ځان چلند وکړي. د خبریالان هغه څوک دي چې د حکومت او دولت ترمنځ واټن راکموي او د حکومت او دولت ترمنځ اړیکې ساتي. خبریالان باید موږ ډېر حفاظت وکړو. ډېر باید مشران زیات متوجه شي. ټول ځواکونه زیات متوجه کړي چې خبریالان سره ډېر نرم چلند وکړي. خبریالان د افغانستان یو سرمایه ده. که چیرې داسې چلند کېږي خبریالان سره نږدې خبریالان مجبور دي ټول د هېواد ووځي. خبریالان د هېواد ووځي د هېواد به ډېر بد وضعیت سره مخ شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا سجر رو پروان خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګره یو خبر لرو. دا خبر دا دی چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي، خو د امنیتي تهدیداتو له امله دا لوبه ځنډېدلې ده او د نیوزیلند حکومت ویلي دی چې په پاکستان کې امنیتي تهدیداتو له کبله دا لوبه وځنډېده. وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکړو، خو اوس به ترینکوټ ته ورشو د روزګان مرکز ته او هلته به د مشاعرې حال درکړو. دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوه چې زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ښار شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. نور په دې راپور کې
د مشارکې رشپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزی هم د خاپوړو او پلرو وطن دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل سوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې سوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر فتح اول بد خدای نصرت راضی بیا با فتح راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مر تا استقلال راکا مر شملی مدنگی و تاتلی مر با پخوال انگوٹا نسو ترالی اوت ملشا دوم را چرخلونا همی لگی دا ستاسو دا وینو برکتا.
د شاعرانو شیرونا هم تر ډیره پر یوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پپل زئی نہ ماما زیم نہ بل جئی نہ بارک زئی نہ اسک زیم د خاپوڑو او پلرو وطن دادی اختر زئی پجام از یغم چه او خل جرا وته زما لگی موسلا و نا کین جپا مندرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مرغلو زما دای چنی کورن او بچو خیال بلتوئی
مشاعری په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول سوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه ټولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تا کل شوی وای چې نن د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یو ورسنۍ لوبه وکړي. لموافقه سره سم نیوزیلند له پاکستاني ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کولې او بیا د 540 وره لوبو لپاره د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلند لوبډلې دا لړۍ نننۍ لوبه ورسره تر دې وڅنډوله چې د نیوزیلند حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې کوښ پاړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې په څه کچه دی او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د تهدیدونو له امله نړیوال دغه هیواد ته زړه نه شه کوي چې هلته ورشه او د کرکټ لوبې وکړي. خو سږ کال د نیوزیلند د ټیم پریکړه وشوه او تر هغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې وه چې په نیوزیلند کې به په پاکستان کې به وبخشي لوبې کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلي دی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې تر 80 ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبې وکړي او که یې ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبې وکړي. د پاکستان لوبې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي تهدیداتو له امله د کور دننه لوبي په تر ډیره په عربي متحد اماراتو کې ترسره کیدی او په عربي متحد اماراتو یو میدان په دوبۍ کې او بل په ابوظبي کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمالیده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره لوبې کولې. خو نننۍ لوبه له پاکستان سره په کور دننه وځنډېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنګلادیش کې او له بنګلادیش سره یو لړ لوبې وکړې او هلته د نیوز د یو پنځه شلوواره لوبې هم وکړې، ځکه چې بل میاشت په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغو لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات یې د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تمه ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې ښه وځلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشریز ته په یو ویډیوي وینا کې وکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لکتر لګي 135 رسنۍ مجبور شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبريالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی دی میو له دلی لا ریپبلیکا ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوي، ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابیلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي تر څو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی الفتح نے کندھار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام بدنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو څه وکړل، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دای ټول وشړل مفسد او ناکار او توي دا دې په لاس کې ونیسي کار دې ته واخلي دا مفسد دې دا دې خاور بچی دي نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي دې خاور بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کارکن کو اور دن کو سلام نوان بعد سلام اور رزمر داغه مشکل دی شکل ته مسلمانان خو دې درې بدر سو دې جنگو دې سکند کفار وغورتل نو زما جدينا ولا سي دې اورور مرستي خلب توکي پر مسجدان باندې ګرځي هغه کې هم دې خوش اخ خرب ته مرستي ورکی دې دې خوش چې معنا د مولا چې مولا یې هغه دې کاټ په لاس ورکی هغه چې ارچا ته ورکول دې خپل کړی تر کول کې بل تر کول نظم اله دغه اورور چې ارم ست ورچ په مسجد کې ارچ څو کوره ور راغ کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کیغه مشر توا چې ور دغه کارتونه دي خپل کورو ته حساب وک مسکینان خلک ته ور پکشي دا وس دا وس ما خلک ول چې خلکو ته کارتونه ور سره و چې هغه ستل دي هغه ته نور کی چې هغه د دې سمه چې در سو بي هغه ته ور کی نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې ایله د ازما پیغام ته مسلمان پر ور رسوي.
زه محمدی د کونړ ولایت د نرنګ د کلینا افغانستان پیلوټان تاجکستان ته بولي یوکرانیا مراد د مشرانو څخه د ماده خواستې چې د تاجکستان حکومت سره تفاهم وکړي او خپل تیاری چې کړې وي بیرته افغانستان ته راوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. ورسره سلام زه خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوږو ته دازمه او د مسلمانانو غوږونه رسېږي. زه ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وسدې ته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتون ټول ته مبارکي وایم. ټول ته یو رقم قانون را روان دی او د قران قانون دی دا چې ځان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران ضد شیان په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نه و څنګه امن ده د شپې هم خلک په امن دي ورځم په خو نه چې انا موس په امن ونی او زی په امن ونی صرف په امن ونی مان په مال په امن وصل شي په امن دل الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم ولی خلقت و ان شکرتم لازیدنکم ولی کفرت من عذاب الشدید او شکر ادا کوي نو خصه کنه وز ما عذاب دې سخت بیا بس نور عذابونه به باندې راس.
بالي السلام علیکم ورحمۃ اللہ کټواز دې کټواز تمه کوي دا دې ملت غږ د زوی باید ټول ملت په نمایندګي طالبان باندې هغه کما چې ورور جانه کدي ملت په اندور ځای کو بیا مو ملت تر چې راپورته کیږي تر کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنې پوسې او یو با افغاني نه چلو دا خپل پاکستان د چې د سیارانو د پاکستان کې نه ول القاعده نه په مون کې نه ول اته خپل پاکستان څو لا چې بیا څه په افغانستان کې افغانستان اته نو مونږ نشته چې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعض خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ. جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیوني وو. آیا هغلته څه دسیسه نه شو جوړولی؟ آیا هغلته بغاوت نه و؟ آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې یا اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت الله سملس صدا وسو دغه خپل شخصا ما له کاپیسا نه تاسو ته کله ځینو دافي تاسو ما ټلیفون نه کړی چې دلته په روزانه مونږه ماسکین مازیګر ماخام مخصوصا مانځ ته نه ځلای جمعه ته نه ځلای ګاډي نه شي استلای متوسلین هم نه شي استلای. آیا اوس اسلامي امارت راغله ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده الا لله الحمد. الله نه ډیر شکر گزار شي.
زدا زادی رادیو ټول پر کوم څه ته سلامونه نه کیلې وړاندې کوم بعد سلام آداب ته مدرسه نه د سره روډي خرڅه کې او دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي دا حکومت دی پولیس دی دا د ولز غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمتیار عبد الله او د سپ سی کرزه د سپ سی نور قومونه نشي دا غو کی حکومت بچل کویږي بس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کاتون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف بن د دولډه کلسوالي څخه موږ د طالبانو د دانې کابینې څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او نسوالي دولت ته نور وشي ځوان ولس اوس موږ دا اندېښنه لرو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي، په دې کې د پاکستان عیسائی ناست دي. دغه مو ویلی وو چې باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولس یې هم باید تایید کړي.
السلام علیکم. ښځه په باره کښې ما یوه دغه کول، ښځې دې کور ته کښېني، نه دې دا دغه کوي د کافرانو په دغه دې نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قرنه فی بیوتکن، ښځې دې په خپلو کورو کښې قرار ونیسي، نه دې د باندې را وځي بغیر ضرورته. د ضرورت په خاطر نه مسلمانان ښځې بندوي، که ډاکټر ته ځي که هر دې ته ځي. نه دې ښځې د چا رنګ به دې وایي. ماښام ما غږ تر ننه پورې چا نه ده اورېدلی. انشاءالله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې چې ماښام یې ډېرې بدې بغارې وهلې، پی له کافرانو سه نه وهلې، له مسلمانانو سه دا دغه کوي. مسلمانان ټول سره وروڼه دي. اسلامي امارت راغلی دی، شکر دی، الحمدلله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزی سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد اتفاق ډېر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغییر د حالت راغلی دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، زما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وه او ښه وه او پر ملي مسایل وه، اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه، رسمي مجلسونه نه وه، خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هېواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالۍ یو خواته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکې وشوې او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت باعث سي. نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي، هم بې کار اسانه وي. او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې وویني، د افغانستان ټول خلک، هر ګوښه، هر حصه او هره برخه. په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي، لا به ښه وي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب، تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو څه فکر کوئ؟ څه پکاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده واوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي، وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو
چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای ناخواسته زموږ هېواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای ناخواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلاتو سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کړي چې د کوکو د مرستو باعث شي تر څو هېواد ته مرستې را ورسېږي او رابطه موقته نه سي. نو دا به زموږ دپاره د هېواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجرب کو.
کارته سپتاسو